په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري غړای کې زه هارون بشادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له عبدالحی کاکړاو.
سرټکی د پاکستان حکومت وايي پلان لري چې د سش کال تر اخره د هیواد 80% وګړو ته د کورونا وایرس واکسین ولګوي. د افغان سول لپاره د امریکا خاص استازي له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړي. د امریکا ولسمشر ویلي د اسامه بن لادن تر وجل کې دروست القاعده تر ډیره حد ځپل شوې ده. او سم د خبرونو تفصيل. د پاکستان حکومت وايي پلان لري چې د سش کال تر اخره د هیواد 80% وګړو ته د کورونا وایرس واکسین ولګوي. د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان نن په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال وویل چې د پاکستان 100 میلیونه وګړي د واکسین لګولو وړتیا لري. هغه زیاته کړه چې تر 18 کلونو کم عمر لرونکي کسان واکسین لګولو ته ضرورت نه لري. کسانو ته هر ورځ واکسین ورلګوي او دا شمیر به د ورځې 3 لک خوراکته رسوي. د پاکستان حکومت د مېله 15 تر شلمی له ایران او افغانستان سره د پولو تړلو فیصله کړې ده. پرونده کورونا د څار ادارې نېشنل کمانډ اند اپریشن سنټر تر غونډې وروسته یو خبر پانه جاری کړې چې پکې وایي په پاکستان کې د کورونا ناروغي هر ورځ زیاتېږي او د دې مخنیوي لپاره به له یادو هیوادونو سره پولې ته تر 2 اونۍ پورې بندي وي. د دې فیصلې تر مخه په دې موده کې به له افغانستان او ایران یوازې پاکستاني وګړي خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه ولري. دا راز دغو هیوادونو به ناروغان هم پاکستان ته ورتلی شي او مانوونکو او راوړونکو گاډو باندې به د پولي پرتګ راتګ اجازه توي. په دې فیصله کې دا وایي سوي چې د بندیز په دې مده کې به له پاکستان ایراني وګړي ایران افغان وګړي په افغانستان ته د تلو اجازه ولري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د کورونا درې مڅپه په ډېره تیزی سره خورېږي او د پاکستان کې په 13 شواروس کې د کورونا ناروغي له وجې 9 اویا کسان بسوي او 4214 په دې ناروغي یخته شوي. د کورونا په اړه د شمیرې د حکومت وپاڼې نن ورکړې دي. د کراچی پولیسو ادعا کړې چې د ناقانونه وسوالې ډلې تریکې طالبان پاکستان درې مشکوکه وسوالې نیولې دي. د کیماړی پولیسو مشر فیداوسین جنوري نن پروند ویلي چې دغه درې مشکوکه وسوالې د شار په سایت ایریا کې د پیدا د عملیاتو پر مهال نیولې. نموړي تور پر کړ چې نیول شوي کسان په ترګرو پیش کې ککړ دي. پولیسو ویلي د نیول شوو نمونه عجب خان، شاروخ او ګل نیازلی دي. آزادو سرچینو د پولیسو د دې ادعا او تورونو تصدیق نه دي کړی او نه هم وسوالو ډلو او د نیول شوو کسانو کورنۍ هم څویلې دي. د افغان سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد نن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې ملاقات کړي. ارګنن په خبرسوي بیان کې ویلي په دغه کتنې کې ډاکټر زلمی خلیزاد د افغانستان سولې په اړه ولسمشر ته د خپلو فعالیتونو په اړه معلومات ورکړل. خبر پانه زیاتوي چې اشرف غنی د افغانستان د نړیوال ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د اړیکو د نوي باب پیلولو په پام سره په نوو واقعیتونو د سولې پروسې پر عیارولو ټینګار وکړ. ولسمشر زیاته کړه چې سوله د افغانستان خلکو او حکومت ته استجالیت لري خو دغه بهیر باید د افغانستان له نوو واقعیتونو سره برابر وي. او رسته خبر ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته القاعده تر ډیره حده ځپل شوې ده. نوموړي د اسامه د وژل کېدو 10 کاله پوره کېدو له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو د فیصلې لپاره د مناسبت په توګه وکاروله. اسامه بن لادن د 2012 کال د مې په 2 د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکا ځانګړو ځواکونو وژلی وو. نوموړي نږدې 6 کاله وړاندې د سپتمبر په 12 په نیویارک ترګر برید کې پلان کړی وو. پرون له سپینې ماڼۍ جاري شوي یو بیان کې ولسمشر بایدن ویلي د اسامه د وژل کېدو او شاوخوا 6 کلونو جګړې وروسته په افغانستان کې د القاعده موجودیت تر ډېر حده کم شوی، نو ځکه امریکا خپله تر ټولو لویه جګړه پای ته رسوي او افغانستان خپل وروستي پاتې ځواکونه باسي. د خبرونو پای.
د مشال رادیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه اورئ. د پاکستان مرکزی حکومت ویلی د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر بعد راتلونکي وړو کې اختر پشپورزو کې ایس او پیز نور هم سختوي. یو ډاکټر هم وایي چې پرته له احتیاط لدی وارسا د حفاظت بلا کما چاره نشته.
ګڼو نزان ساتل دي بلا ضرورت کو نه راوتل دي الو بمونګه د دې پندمیک نوزو.
پختون ژغورنې غورزنګ پرون په واڼه کې د غورزنګ د وژل شوي مخکخ سردار عارف وزیر لومړی تلین ولمانځه غورزنګ له حکومت وغوښتل چې د نوموړي قاتلین گرفتار کړي.
پخوانی مزار بند دی.
او نن د مه درېما د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. په اسلام آباد کې یو مشر خبریال وایي د تیر 2020 زیږدیز کال اپریل میاشت راهیسې د دوی یو شمېر ملګري خبریالان وژل شوي او ځورول شوي.
شپږ ژورنالیستان وژل شوي دي د غیر کار د حواله سره. پنځه ژورنالیستان تښتول شوي. پنځه وش چې دی هغه نیول شوي.
هیله ده مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي په مخه راتلونکي وړو کې اختر پشپورزو کې د لاکډاون سختولو خبره کړې ده. په یوه وخت کې ډاکټران پر خلکو غږ کوي چې له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونې ارومرو عملي کړي کنه د دوی په وینا حالت به لا پسې خراب شي. بلخوا په پېښور کې د تجارانو د یوې اتحادیې یو مشر وایي احتیاط ضروري دی خو حکومت باید د دوی پر مخ د روزګار دروازې په بشپړه توګه بندې نه کړي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا کرونا وبا درې مسپې لوجي پاکستان کې د مخ په زیاتېدو کرونا مثبت کیسونو او د دینه د مرګونو مخنیوي لپاره د پاکستان مرکزی حکومت ټول ملک کې اختر کې او د اختر نه وړاندې د ټولبند عملی کول لپاره د سختو ګامونو اعلان کړی دی. د نه وړاندې هم د ملک زیاتره خارونو او کلیوالو سیمو کې هفته کې دوه ورځې مکمل ټولبند او ټول دوکانونه ماخام شپږ بجو نه د بندېدو احکامات دي. دا شان تعلیمي ادارې هم په زیاتره سیمو کې تړل شوې دي. پېښور حیاتآباد میډیکل تون کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر احمد مشال لیډو ته په دې حق لوای چې دا کوم وسایلو سره باید پاکستانی ولس په احتیاطي لارښوونه او ایس او پیز عمل وکړي. کني د دې وبا قابو کول به ډیر ګران شي.
اوس چې دا کم حالت ته کم کرایسیس روان دي نو په دې کې د باشعور او د ترقی یافته ملکونو د خلکو دا یو ریسپانسیبلټي او غدا شوکې هو چې هغه ته کم ایس او پیز وخول شي هغه باندې عمل کوي. ګڼو نزان ساتل دي بلا ضرورت کو نه نه راوتل دي الو بمونګه د دې پندمیک نوزو
د ملک کاروباری کسان او عام وګړي په حکومتي غړو او چارواکو په ایس او پیز عمل نه کولو ټکونه کوي او وایي چې زیاتره کاروباریانو روزګارونه هم دغه د اختر شپو ورځو کې وي. نو باید اختر را نږدې کېدو سره نه یوازې د ټولبند پرېکړه د واپس واخلي بلکې د خالي او د اتوار بندیزونه دې هم ختم کړي. په خبر کې د تاجرانو د اتحادیې مشر مجیب الرحمن مشال لیډو ته وایي
حکومت چې کومې فیصلې کوي هغه ټیک ته د وخت د حالاتو مطابق کئی خود د دې فیصله چې کوم د 8 تاریخ نشوي دا بالکل د اواز نه د پاکستان ټول تاجر برادری چې کومه کارخانه دار چې کوم دی او وی هم دا په پیل ورځ باندې مشترک کړی دا ولی چې د اختر دا سلور پنځه ورځې په کار دا چې حکومت دی وخت کې د اخیری هفته او اتوار دا چټي هم ختم کړی وي.
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان سو ورځ وړاندې ان سی او سی غونډه ته خپل وینا کې ویلو چې دا سه ګامونه پورته کول پکار دي چې وبا هم ډیر خورنه شي او د عام اولس روزګار هم اغیزمن نشي. سرکاري شمیرې خایي چې د مای درېمې نیټې پورې ټول ملک د کرونا کیسونو شمیر اتو لکو او ډیر شزر نه اوړېدلې دي او د سلو روزر نه سیوا تیر یو شواروس کې مثبت کیسونه راغلي دي. دغه شان د ملو شمیر هم اتل لزر نه اوړېدلې دي او د واپس رغېدو شرحه و لکو نه سیوا ده. بل خوته د پاکستان مرکزی حکومت د برازیل او برتانیې کې د خور وایرس نوې قسم مخنیوي لپاره د افغانستان او ایران سره د پولي د تړلو پریکړه هم کړې ده او وایي چې دغه پولي بعد د تجارت لپاره خلاصي وي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ماښام له شپږو بجو د بازارونو تړلو اعلان کړی دی خو د روغتیایي چارو پوهان وایي د وایرس په مکمله توګه ختمولو لپاره باید لږ تر لږه د دوو اونیو لپاره یوازې د اړینو سامانونو دوکانونه پرانستي او نور بند وساتل شي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي د سوداګرو او ولس ستونزو ته په کتو یې د څو ساعتونو لپاره د دوکانونو بندولو پریکړه کړې ده. خو دوی زیاتوي چې که خلکو پر حکومتي لارښوونو عمل ونه کړ نو له بشپړ ټولبند پرته به له دوی سره بله کومه چاره پاتې نه شي. تفصیل د انیسی اجمل په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د صحت چارو پوهان وایي چې حکومت دی د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د ټول بازار پر ځای سمو د یواسي د ضروري سامان یعنی خوړو دوایانو دکانونه خلاص ساتي. په صبح کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادی مشر ډاکټر امیر تاج د مې په دویمه مشال ریډیو ته ویل چې د کورونا وایرس د ختمېدو لپاره ضروري ده چې حکومت د جامو بازارونو په سیر دکانونه د سور وسلو لپاره په مکمله توګه بند کړي.
سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی ہونے سے کامیاب کم از کم دو یا سلور ہفتے دا پارا لاک ڈاؤن سلور ہفتوں پس بیا غاری ویری ایٹ کول چیا بیا کا تو چھ پرسنٹیج سونا دے مطلب سونا تیزے سر وائرس روان دے کنٹرول شو کنے شو کنٹرول
دے صحت دے چارو پوہان دا خبر پدا سی وقت کی کبھی چھ دا خبر پختنوا حکومت پر زنو زینو کی دا مخام دا شپا گو بجونا دا دکانونو تڑل کی دو ویلی دی پا پی خبر کی خبریال عمر فاروق چھ اکثر دا صحت پا موضوعاتو خبرونا جوڑوی وائی دا حکومت دا بازارونو سوساتو لپارا دا تڑلو پریکڑا پا کرونا وائرس کی کمی راوستے شی خواغا پا مکمل توگا نشی ختم ولی نموڑی سیات اکڑا دا سوساتون لپارا دا بازارونو تڑل کی دو لبچی د ورسی غنه غنه سیاتوی نو دی حالات او د اختر سوداګانو ته پکتو باید حکومت سخت ټول بند اعلان کړي.
وایرس کا یو ګنټم چې دته موقع ملایوي کړي د خپل کار کوي نو اس کته بازارونو سلور ګنټو لا کوراو کې درې ګنټو لا کوراو او یو انفیکټډ سره راغی او بازار کې وګرځید نو هغه بدن سره لسټ تنان یا 15 تنان یا 10 تنان خامخا انفیکټ کوي. ای وایرل انفیکشن باندې وکابو په یو صورت باندې راتلی شي چې دا بازارونه دا په مکمل توګه کم از کم لس ورځو لپاره بند شي.
عمر فاروق دا هم ویل چې د شپږو بجو نه رستم ځنی دکانونه خلاص وي او خلک په حکومتي لارښوونو سم عمل نه کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا انتظامی ویلي چې په اس او پیز یا حکومتي لارښوونې د عمل نه کوونکو خلاف کارروایانی کوي. د صحت د چارو پوهان وایي که د پاکستان حکومت د متحده عربي اماراتو په سیر ماسکونه اچول لازمي کړي او د اروپا او ځینو نورو هیوادونو په سیر یوازې د اړینو سامانونو دکانونه خلاص وساتي نو کورونا وبا تر ډیره قابو کېدای شي. خو په خیبر پختونخوا کې سوداګر او دکانداران بیا د ټولو دکانونو د تړل کېدو په حق کې نه دي. هغوی وایي له دې سره مالي ستونزې لا نورې سیوا کېږي. په خیبر پختونخوا کې د مرکزي تنظیم تاجران مشر مهر الهي وایي چې د ټول بند په اړه د حکومت د بیلابیلو بیانونو او سمې پریکړې نه قبول لوجي اکثر سوداګرو مالونه اغستي او که دکانونه بند شول نو ټول مالونه به خراب شي. اغه سیاتوي باید حکومت د ټول بند پړه یو اعلان وکړي او سمارټ یعنی د لګي مودې یا د مکمل ټول بند پړه سم او په وخت پریکړه وکړي.
نو یو اړخ ته کم دی حکومت خلکو ته دا اطمینان ورکړو چې لاک ډاؤن نه لګي نو که چې کم سړی مال نه وروړي هغه مروړل جزا لاک ډاؤن نه لګي مونږ به کاروبار کوو اوس مال پروت دی مونگا حکومت دا هم یو غور کو سجیشن یہ نشپے ٹائم کے دا چکم اختر سارا تعلق لری دا سجنا دا بازارونا کو لاؤ کئی او باقی بازارونا دے بندی رز چکم دے دا رورل خلق چکم دی دئی با خریداری کئی اور نشپے ٹائم کے چکم پہ خور ڈسٹرکٹ خاریا خلق دی دئی با خریداری ہو کی دے سر با رش تقسیم شی.
تو محنت و مزدور صوبائی وزیر شوکت یوسف سی مشال ریڈیو تو ویل چھ دا سوداگرو پگڈون دا ٹول اولس مشکلات تا پکتو ہس کوی چھ مکمل ٹول بند و نکڑی خود کورونا وائرس مخنیوی لپارا پر ایس او پیز عمل نکیگی.
بلو چې کوم اجلاس یې تاکیم دا دغه دې چې موږ کوشش کوو چې موږ مکمل لاک ډاون طرف ته لاړ نشو. تاجران دي اوی مې لو شو موږ سره وزیر اعظم صاحب سلام آی ریکوست کړو نه ورته ویډیو چې وایس پک بجو پر خپل کاروبار جاری ساته موږ دواړه طرف ته دا فکر کوو کنه چې کدي ایس او پیز باندې عمل درآمد یقین شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په مردان ضلع کې د کورونا کیسونو سیاتې د رستو د اپریل شپږشتمې د یوې اونۍ لپاره په مکمله توګه ټول بند لګولی وو.
شوکت یوسفزی زیاته کړه که د کرونا وایرس لړکی حالات نور خراب شول نو مکمل ټول بند به ولګوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپږ سو یویش په شارټ ویو 2113 15315 او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ملاتړو پرون د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د خپل یو هوجل شوي ملګري سردار عارف وزیر اولنۍ تلین ولمانځه غورځنګ په دې موکل حکومت د نوموړي د قاتلینو د لیولو دغه د سزا کولو غوښتنه وکړه. د سیمې د پولیسو یو مشر مشال لوی ته ویلي دوی د عارف وزیر د وژنې مقدمه درج کړي، خو د زیاته کړي چې د نوموړي کورنۍ له پولیسو سره تعاون نه کوي. تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورټ کې.
په دوام مې د پښتون ژغورنې غورځنګ په سویدي وزیرستان واڼه غواخوا سیمه کې د خپل وژل شوی غړي سردار عارف وزیر اولینای تلین مانځلای دی. په دغې براکشه د غورځنګ د واڼه سیمه غړي شان پښتین مشال رادیو ته وویل
سردار عارف وزیر چې کیم پلارانای په توګه غواخوا کلی تا مشر منظور پښتین او وزارت جنوبي پښتونخوا میانځنۍ پښتونخوا د ملک د ګوډ ګوډ لا پښتونر غلي عارف وزیر شہید چکن کلین و آغامی سے اول منزل پاگا کی پر تخوانی ہیں بس والا پا دے دا پا مزار بندے تو دا مکہ بندے چکی میر مطلبات تو یعرف وزیر کت کے دے دے مکمل سستی شرکلی دو حاکم کستا یاگا پا دیر پا سوکا سر راون دے سر کیو برا اینا میرے فایار سوائی دے پاگا کے ہیس پا صورت مکزی نو دیمی دے پولیس را دے وزیرستان انتظامین ادا خواست تو چو دے یعرف وزیر چکی ما کتلون دی دا زر نظر ونی ولائش
دی سویلی وزیرستان پولیس و مشر شو کتلی وی چې عارف وزیر د قاتلانو د نیولې د پاره د پولیس پلې پلاټنې راونه دي.
دې کې په لومړی خبره ده چې دې کې تر اوسه پورې مدعي فریق ډوم تر راغله نه ده. دې کې اف آی آر موږ خپل ځان کړې دي کې اس ایچ او مدعي ده نمبر 2. دې کې تفتیش روان دي ټیم په ټیم. دې کې مشتبه مشکوک خلک رنیولې شوی غین دا ګټ شوی او چې دا غي خلاف ثبوت نه ملاو شوی نو موږ بیا ریس کړی زمو کوشش ورکې اوسم جاری ده.
سردار عارف وزیر 13 کال پاولینې مې پورز خپل کلی غواخواک شه گاڑی کشے دے روزاماتی دے پارا دے کور پلوری روان وا چھ پیوا بل گاڑی کشے سورن نا پیجاندلیو کسانو پا ڈازونو ساخت پر ہر جلائی کڑائی وا او پا دوام مئی دے اسلام آباد پا یو اسپتال کشے یہ سا ور کڑی وا دے سردار عارف وزیر دے وجن زمواری لیا چا ہم مانا لیا ندو او نا دے دپا وجن کشے ملویس کسان لیا ترویسا پوری جاوات شوی دی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو هر کال د مے درېما د رسنۍ او د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. پر دې ورځ د جمهوریت لپاره کارکونکو ادارې خلکو ته وریادوي چې خبر اعلان په ډېرو سخت حالاتو کې د ولسونو د خبرولو لپاره کار کوي، نو ځکه باید هغوی ولمانځل شي. له دې ادارو څخه ځینو د پاکستان په اړه په خپلو کلنیو رپورټونو کې ویلي چې په دې هیواد کې رسنۍ تر فشار لاندې دي. د دوی په وینا ځینې خبر اعلان د وسلوالو لخوا وژل شوي او پر ځینو د ریاستي ادارو لخوا مقدمې جوړې دي، خو حکومتي چارواکي وایي په پاکستان کې د رسنۍ ازادي د قانون له مخې خوندي ده او خبر اعلان بغیر له کوم فشار کار کولی شي. آیا رښتیا هم داسې ده؟ په دې اړه د بشیر ګواخ د رپورټ وړو.
د رسنیو ازادۍ لپاره کارکونکي د بې سرحده خبر اعلان نړیواله اداره وایي په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي. د دوی لخوا د رسنیو د ازادۍ د ورځې چې د مې درېم نیټه کېږي په مناسبت خبر شوی ریپورت کې راغلي چې پاکستانی رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د ایشیا لپاره د دې ادارې مشر جنرال باسترد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې رسنۍ د چارواکو خاص هدف ګرځېدلې دي.
پاکستان از ناو رانکډ 145th.
دی وایي پاکستان د رسنیو د ازادۍ په لیست کې له 130 هیوادونو څخه په 145 نمبر دی. دا ښه پوزیشن نه دی. په دې ملکي خبر اعلان خوندي نه دی او لګڼو خو غوښل کیږي. د دې ترڅنګ د حکومت تر څرګند سنسرشپ لاندې هم دی. دا سنسرشپ ځکه زیات دی چې په پاکستان کې پوز او جاسوسي ادارې د منتخب حکومت ترڅنګ موازي حکومت لري. دوی ازادې رسنۍ نشي زغملی. له 2013 کال راهیسې چې کله د عمران خان حکومت مخې ته راغله پر رسنیو قط غنونه تر پوخانو ر هم په سرګن ډول زیات شوی چې ډیر مثالونه یې شته دي.
د پاکستان د اطلاعات وزارت لخوا مشال ریډیو ته د لیګل معلوماتو تر مخه په ټول ملک کې 92 ټلویزیون چینلونه 2023 ریډیو سټیشن او 200 ورځنۍ او ونیزي ورځپاڼې فعال دي. په پاکستان کې د رسنۍ او ازادي کمیټه د مشهور خبرلانو له هغه یوټیوب چینلونو معلومیږي چې ټلویزیون نه پریخي او د ویډیو شریکولو دغه انټرنیټي پاڼې ته مخه کړې ده.
السلام علیکم, میں ہوں تمکینت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی.
السلام علیکم جی, ابھی آپ نے جو ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے یہ گزشتہ سال.
السلام علیکم, متی اللہ جان, ایم جے ٹی وی. دوبر کا مہینہ تو ویسے بھی
اس کتاب میں تفصیل سے جنرل اسد دورانی اور اے ایس دلت نے.
پر یوٹیوب خبرونے کون کو کی نموتی خبریالا امبر شمسی ہم شامل ہے. اغه تیر کال پر یو ټلویزیون لدی عمل خپل اونیز خبرونه سره مخخه وکړه چې په وینای کارونی محدودیدل پیل شول. نموړی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستانی خبرلان په ډیرو سختو حالاتو کې کار کوي.
په پاکستان کې همیشه داسې سری کرخشته چې باید خبریالان ترې وانه وړي. دا مذهبي هم دی او د پوس په اړه هم, نو ځکه یا خو رسنۍ سنسر کیږي او یا هم خبریالان په خپل ځان سنسر کوي. دا په دې معنی چې ځینې خبرونه او راپورونه لپا مغورځوي او آن ځینې هغه میلمانه ټی وی ته نه راغواړي چې ریاست یې جنجالي کړي.
په پاکستان کې د فریډم نتورک په نامه د رسنیو د حقونو ادارې د تیرو 12 میاشتو راپور ښیي چې په 2013 کال کې منځته راغلي د تحریک انصاف په حکومت کې رسنۍ تر بې ساري فشار لاندې دي. د رسنیو د ازادۍ د لمانځنې د ورځې یا مئی درېمې په مناسبت خپره شوې دی رپورت کې زیاته شوې چې خبریالانو ته د غیر ریاستي عناصرو علاوه ځینو قوانینو هم سخت مشکلات جوړ کړي دي. د پاکستان حکومت د پیکا یا پاکستان الکترونیک کرائم ایکټ قانون لاندې انټرنیټ او الکترونیک رسنۍ څاري. د فریډم نتورک ادارې مشر اقبال خټک وایي د 2000 کال د اپریل راهیسې په پاکستان کې پر خبرلانو د تشدد 143 پیښې مخته راغلي چې په دې کې په بې بنیاده تورونو د رسنیو کارکوونکو بندي کول هم شامل دي.
اوغش مختلف قسمه کیسونه د ژورنالیستانو په خلاف رجستر شوی او د کی زیات تر د پیکا د قانون د لاندې کیسونه جوړ شوی دي. شپږ ژورنالیستان وژل شوی دي دغه د کار د حواله سره. پنځه ژورنالیستان چې تختول شوی وو, پنځه وشت چې هغه نیول شوی وو, او پنځه ژورنالیستانو باندې حمله شوی وو. په پاکستان کې ټولو نه خطرناک خار چې چرته ژورنالیزم کول ډیره ګرانه ده, وفاقي دارالخلافه اسلام آباد رامخته شوی دی.
پر خبرلانو د فشار اچولو یو پیخه چې ډیر شورې جوړ کړ هغه په اسلام آباد کې د مشهور خبريال متي الله جان تختول وو. نوموړی د 2000 کال په جولای کې د امنیتي ځواکونو وردی اغوستو کسانو بود. کله چې د امنیتي کمرې له خوا ثبت شوی د تختول کې دوه ویډیو راووته او کورنۍ د احتجاج په کولو سره فشار زیات کړ, نو نوموړی 12 ساعت وروسته کوړته ور پریښودل شو. متی الله جان تور پور کړی چې تختونکي د پاکستان استخباراتي ادارو اهلکاران وو او د پر حکومتي پالیسي وو د تنقیدی تجزیو له عمله بیول وو, خو حکومت او پوز دا تور رد کړی دی. جان مشال ریډیو ته ویل چې ورسپانو او ټلویزیون چینلونو ته ویل کیږي چې د پښان ډیر تنقید کوونکي خبرلان ونه ګماري, نو ځکه هغه اوس یوټیوب ته مخه کړی ده.
Many of the journalists have been banned from the mainstream.
ډیر خبريالان بیروزګار شوی دي, حالت ډیر بد دی. یوازینه هیله سوشل میډیا دا چې زما غوندې خبريالان پرې تکیه کوي. مال یوټیوب علاوه بلا لار نه درلوده. دلته په پاکستان کې ډیر خبري پر سوشل میډیا هم نشي کېدلې. ډیر خبري داسې دي چې خبريالان یې پر ټي وی نشي ویلې. خو اوس د دوی د خاموش کولو لپاره پر سوشل میډیا هم بندیزونه را روان دي. داسې قوانین شته چې ویرې څوک پر خپل یوټیوب, ټوئیټر او فیسبوک رښتیا نشي ویلې.
ډیر پاکستانی چارواکو نه غوښتل د رسنیو د ازادۍ په اړه خبري وکړي. خود مشال ریډیو تر ډیرو کوخونو وروسته د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب ویل چې ډیر وخت نه لري, البته دومره ویل شي چې د تحریک انصاف حکومت د رسنیو د ازادۍ سرلارې دی. هغه د پیمرا لکاره هم دفاع وکړه. پیمرا یا د پاکستان د الکترونیک رسنیو د څار اداره اکثره وخت ټلویزیون چینلونو ته د بلابلو وجو جرمانی اوروي. د ادارې په 2000 کال کې بلوچی وش ټي وی چینل د دائم او 24 نیوز ټي وی د لند وخت لپاره په دی نامو بند کړل چې په وینا یې د خبري خبرونو لایسنس یې نه درلود.
کیونکہ پیمرا کی جانب سے پہلے یہ قدم اٹھایا گیا اور 24 نیوز کا لائسنس معطل کیا گیا اور اب
پیمرا ٹیلی ویژن چینلوں نے تالر خون کڑی چھ دا اپوزیشن گوند مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف تقریرونه ونه چلوي د دې وجہ دا خودل شوی چې نوموړی په عدالت کې د درغلی او پتورنو کې سزا شوی دی خو نوموړی وایي چې پر ده ځکه بندیز دی چې دی په سیاست کې د پوز په لاسوهنې نیوکه کوي پوز دا تور ردوي پر پوز د نیوکو مخنیوي لپاره د حکمران ګوند پارلمان غړي امجد علي خان د اپریل په 8 نیټه یو بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کړ چې ډېر غبرګونونه یې راوپارول دا که په قانون بدل شي نو هر هغه چاته به 2 کاله قید او 15 لکه روپۍ جرمانې سزا کېدلی شي چې پر پوز نیوکې یا ټوکې کوي امجد علی خان د مئی په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې د بیان آزادۍ په خلاف نه دی خو د ده راوړی بل ضرور و
دنیا نے اپنے جو فورسز ہیں ان کے لیے
په دنیا کې ډېر هوادونو د خپل فوجیانو لپاره قوانین جوړ کړی دي په پاکستان کې د قانون لمخه پر سوشل میډیا خلک محفوظ کړل شو دي خو د امنیتی ځواکونو لپاره د اداري په هیڅ قانون نو نماده راوړ بل خبر دا ده چې تنقید پر خپل ځای خو مسخره د منلو وړ نه دي د پاکستان پاین کې د بیان ازادي خوندې ده چې زموږ حکومت ورته ژمن دي او موږ نه د سیړلې خدا درته وایم چې د هیڅ یو هیواد لپاره هم هغه څه د منلو نه وي چې یا د ملي ګټو او یا هم د ریاست پر ضد وي
د
پاکستان د آئین 19 دفعه د ټولو وګړو لپاره د بیان ازادي خوندي کړې ده خو شرط یې ورسره دا ایښی چې هر تن باید ملي امنیتي ګټو او مذهب ته درناوی په پام کې وساتي
بشیر گواخ رپورٹ د رسنۍ او د آزادۍ نړیوال ورځ اوریدونکو په داسې حال کې راغلی چې لا هم په افغانستان کې د وسلوالو لخوا د خبریالانو د پنخه کېدو رپورټونه وخت په وخت پرېږي په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي یوازې په تیر یو کال کې 14 خبریالانو د رسنیو کارکونکو په دفي بریدونو کې وژل شوي دي په دې اړه زموږ د همکار خاطر پردیس دا رپورٹ چې هم تیر کال د آزادۍ ریډیو دی وجل شوی خبریال محمد الیاس دایی په غږ پیلې کې
لسمی او درې میاوزی ډیر سمې الله هم د طالبانو په ولکه کې دي
دا غږ هم د تل لپاره غلای شو
د شهر په دوو حوزو کې جګړه وه دا هر ورځ سره کډي باریږي محمد الیاس دایی
الیاس دایی چې لتیر لسو کلونو راهیسې په هلمند کې د آزادۍ راډیو خبریال و د تیر 1999 لمریز کال د عقرب په 22مه د مقناطیسي ماین په 14 کې چې په موټر پورې نښلول شوی و لښکرګاه ښار کې ووژل شو له نوموړي څخه د مهربان په نوم یوه لور هم پاتې شوه ورور یې مدثر د دایی په اړه داسې وایي د همدغه کال د جوزا میاشت په لسمه د خورشید ټلویزیون خبریال واحد الله امیری هم د سړک غاړې د ماین په 14 کې ووژل شو د تولو نیوز په خانه ویان یماس یوش بیا د عقرب په 18 نیټه هغه مهال چې لکوره د دند پر لور روان و په موټر کې د ځای پر ځای شو یو 14 دونکو توګه د 14 لامل ووژل شو میاشت تیره وه په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوند هم د نامعلوم وسلوالو لخوا ووژل شوه
السلام علیکم سړی مشی غرما مو خیر پام ور اگرزم د انعکاس ټلویزیون څخه د غرمې د 2:00 خبرې ټول کې تا خو سر کې هم د څو مهمه خبرونو سر ټکی
د جدي په لومړی نیټه به د غزنی ولایت د خبريالانو د ټولنې مشر او په دغه ولایت کې د الجزيري ټلویزیون او اسوسییټ پریس خبريال رحمت الله نیکزاد پټسو وژل شو او لدی پی خي یو لس ورځې وروسته به د غور غک راډیو مدیر مسول بسم الله عادل هم په یو وسلوال بریټ کې ووژل شو له غور وروسته د رسنیو په کارکونکو بریدونه تر ننګرهار ورسیده او د ملالې میوند تر وژل کېدو وروسته د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکو په یو ورځ په بیلابیلو وسلوالو بریدونو کې ووژل شوې د ډیرو دغه ترورونو هدفي وژون مسولیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی افغان حکومت بیا دا کار د طالبانو بولي طالبان بیا په دې وژونو کې خپل لاس لرل ردوي کورونه او چار وزارت ویلي چې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایو ملال میوان وژون کینی ولی لدی سره هم مهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستيال امر الله صالح هم په خپل ټویټر ولیکل چې د طالبان یو یو لس کسي زډلې نیول چې د یماس یوش په وژل کېدو کې لاس درلود خو تر اوسه نه روښانه شوی چې د سیاوش او نورو خبريالانو د دوسیه چارې کوم ځای ته رسیدلی هڅه مو کړ په دې اړه د کورونه او چار وزارت نظر واخلو خو زموږ اړیکه جواب نشوه د نوې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 1500 رسنۍ فعالیت لري او شاوخوا 500 رسنۍ تیر کال د بیلابیلو لاملونو لامله وتړل شوې
د خاطر پردیس رپورټ مو واورید مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 15:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز ل عبدالحی کاکړه و.
د پاکستان حکومت وايي پلان لري چې د سش کال تر اخره د هیواد 80% وګړو ته د کورونا وایرس واکسین ولګوي. د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان هنن په اسلام آباد کې خبري غونډه پر مالول چې پاکستان 100 میلیونه وګړي د واکسین لګولو وړتیا لري. د پاکستان حکومت د مېله 15 تر 20 منټې د ایران او افغانستان سره د پولو تړلو فیصله کړې ده. پرون د کورونا د څار ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر تر غونډه وروسته په خبر پاڼه کې ویلي په پاکستان کې د کورونا ناروغي هر ورځ زیاتې شو. د دې د مخنیوي لپاره باید له یادي هوادونو سره پولي تر دوه اونۍ بندې وي. په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صحت ادارې په ویبپاڼه لیکلي چې په تیر شوه ورځ کې د کورونا ناروغي د وجې 90 کسان مړه شوي او 4,214 په اخته شوي دي. د کراچی پولیسو ادعا کړې چې د ناقانونه وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان درې مشکوک وسوالې نیولې دي. د کیماړي پولیسو مشر فیداوس سین جنوري پرون ویلي چې دغه درې مشکوک وسوالې د ښار په سایت ایریا کې د په اداره د عملیات پر مهال نیولې. آزادو سرچینو د پولیسو د دعو او تورونو تصدیق نه دی کړی او نه هم وسوالو او د نیوسو کسانو کورنۍ هم په دې اړه څه ویلي دي. د افغان سون لپاره د امریکا استازي له افغان ولسمشر سره نن ملاقات کړی. ارګنن په خپل سوي بیان کې ویلي چې په دې کتنې کې ډاکټر زلمی خلزاد د افغانستان د سولې په اړه ولسمشر اشرف غنی ته د خپل فعالیتونو په اړه معلومات ورکړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اوساما بن لادن تر وژل کېدو وروسته القاعده تر ډېره حده ځپل شوې ده. نوموړي د اوساما د وژل کېدو لس کاله له افغانستانه د خپلو ورځواکونو د ایستلو د فیصلې لپاره د مناسبت په توګه وکارول. اوساما بن لادن د 2010 کال د مې په دومه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکا ځانګړو ځواکونو وژلې. نوموړي نږدې 6 کال وړاندې د سپتمبر 14 په نیویارک ترګربت پلان جوړ کړی.
مشال رادیو لند خبرونه اوس راځي ویبل موضوع ته. افغانستان د بهرنیو سرتیرو لوتلو سره سم د دې هیواد د وضعیت راتلونکو پاړه د بلا بل امریکایي چارواکو سرګندونې یو اندېښنې مخې ته راځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي له افغانستان د عسکرو وتل د دې هیواد د پریښودو په معنا نه دی. دوی هلته د هر ډول سیناریو لپاره چمتووالی لري. په همدې حال کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي که څه هم افغانستان ډیر قوي او مجهز ځواکونه لري خو کېدای شي د طالبانو سره جګړه ورته سخته تمام شي. خو له دې خبرو سره سره د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره د دې هیواد دننه او هم د باندې هڅې روانې دي. د امید ظهیر مل رپورت.
د می په لومړۍ نیټه له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل پیل شوی خو تر خوای د افغانستان د راتلونکو پاړه د بهرنیو چارواکو د سرګندونو لړۍ هم ګرمه روانه ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان په اړه غږیدلې. انټونی بلینکن د سی بی ایس ټلویزیون د شپېتو د خبرونه کې ویلي له افغانستان د عسکرو وتل د دې هیواد د بشپړ پریښودو په معنا نه دي.
موږ باید هر ډول سناریو ته چمتو اوسو او د هرې تګلارې له مخې وضعیت څارو. موږ شل کاله کېږي چې افغانستان کې بوخت یو. کله دا هیرو چې موږ ولې هلته ولاړو. زموږ د دې کار موخه د سپتمبر د 11 بریټ پر وړاندې عمل وو او موږ دا کار وکړ. خو اوس لدې قبل چې زموږ عسکر خپل کور ته راځي دا د افغانستان د پریښودو په معنا نه و نه ده.
خغلی بلینکن ډاډ ورکړی چې افغانستان سره به په اقتصادي، بشري او پرمختیایي برخو کې دوی مرستې دوام وکړي. په همدې حال کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی هم له افغانستان د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته د دوه احتمالي پایلو په اړه غږیدلې. خغلی میلی د سی ان ان او اسوسییټډ پریس خبريالانو سره مرکه کې کله هم د افغانستان ځواکونه مجهز، روزل شوی او قوي ګڼلې خو زیاتوي کې د شي د طالبانو پر وړاندې لبدو پایلو سره مخ شي. هغه زیاته کړي یو احتمال دا ده چې کېدای شي په حقیقت کې لډیرو بدو پایلو سره مخامخ شو. خدا احتمال هم لري نه ده چې افغان پوز د خپل حکومت سره یو ځای د دې ستونزو سرهخه مبارزه وکړي. خو جنرال میلی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اړینې بولي چې په خبرې د بریالي کېدو پر مهال په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه نیول کېدای شي. ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا باور لري چې افغان ځواکونه کولای شي د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ نن وویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه لبیلابیلو ورته او سره له جغرافیې سره بلد دي او په ورستیو کې شپږ نوي سلنه عملیات دوی په خپل کوي. غوره تجهیزات او وسایل لري او خپل هیواد او لسخه په میړانه دفاع کوي.
خو له نظامی چمتووالي سربیره د افغانستان د اوګدي کښالي د حل لپاره سیاسي حدس او سولې ته رسیدو په مخه د اجماع د پیاوړتیا لپاره کوخونه هم روان دي. یمو رئیس غنی تیرو دوه ورځو کې د ملي شورا له مشرانو سربیره لبیا لبیلو ګوندی او جهادي مشرانو سره کتلی. جمهوریت ریاست د دې لیدنو موخه د سولې لپاره د اجماع پیاوړتیا اخوتلی. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سیمې ته د خپل سفر پر دوام ازبکستان ته تللی او هلته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیدلی دي. زلمی خلیلزاد له دې لیدنې وروسته ویلي ټول لوري باید د افغانستان د څلوېښت کلنې شخړې د سیاسي حل لپاره د روانو پرمختګونو ملاتړ وکړي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمہواری شته؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دي تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د 2011 د کال د مه پر دویمه د پاکستان په پټه افټباد خار کې د امریکا ځواکونو ځانګړو ځواکونو لخوا د القاعده وسلوال ډلې د مشر اسامه بن لادن تر وژنې وروسته د پاکستان حکومت د سیمې یو ډاکټر شکیل اپریده په دې تور ونیو چې امریکا سره د بن لادن په مندلو کې یا په دغو چارو کې مرسته کړې ده. البته هغه بیا وروسته د یوې وسلوالې ډلې سره د ملاتړ په تور په هغه مقدمه وچلی ده او لا هم بندي ده. د ډاکټر ورور جمیل پریده وایي هغه راهیسې چې ورور یې په قید کې دی د ده او هم د کورنۍ ژوند زخت ګران شوی دی. دی وایي خلک له ملک سره د غدارۍ پیغورونه ورکوي. له مشال لوی سره د جمیل پریدي د دې خبرو پر اساس عبدالحی کاکړ دا رپورټ برابر کړی.
په ډاکټر شکیل افریدی په 13 کلونو کې په زندان دننه څه تیر شوی یا دا مهال په څه حال دی په دې اړه معلومات د نشت برابر دي. خو له زندانه د باندې چې د کورنۍ غړي دي هغه هم لا خو خبر نه دي او که خبر هم دي نو حال ویلای نه سي. البته د کورنۍ غړي د ځان د کړاوونو حال ویلای سي. د مې پر دوه منټه په ایبټاباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو لس کاله پوره سو. چورسره د ډاکټر شکیل افریدی په زندان کې هم دومره وخت وسو. هم په دې مناسبت مشال ریډیو د شکیل افریدی له ورور جمیل افریدی سره مرکه وکړه. هغه وایي چې تیر لس کاله له کړاو ډک تیر کړی دی.
مونږ هو ډیر زینی ټینشن کې یو خويندې مېم ډاکټر صاحب بچیم ظاهره خبره چې لاس کار وشو یو سړی مې په جیل کې دی. اسې په معاشره کې مشکلات پېښېږي خاص کر بچو ته چې تعلیمي ادارو کې سبق وي یلتا خو پلان نوم خامخا وخی بیا څنګه څه هو مسلې او تم د سې خې بد تم کور ولا نشیتلې نو سوشل لایف هم بالکل ختم شوې دی. او زه خو خیر دلته په کلی کې ما سره ما سره زه خپل دلته ټیچینګ کوم ما خپل کولیګ سره په صاحب سره خبرم نه بیس نو هغه مالا دې هدا پرې چې آپ تو غدار ہیں الکه مونږ غدارینده کړي مونږ د دې خوره د دې ملک د دې علاقې خلک چې غداری کړي دا چا پیسې خورلي چا کینه ولې او هغه نه څوک تاسو نه کوي.
یوازې سکول نه بلکې د جمیل اپریدی او د کورنۍ غړي په اولسي ځایونو کې هم چا سره د ځان پیژندګلوي نه کولای. جمیل اپریدی د زړه ناروغ دی او یو ځل د ډاکټر شکیل اپریدی یو ملګری ډاکټر ته د علاج لپاره ورغلی.
ما زه هارت پیشنټ هم مال ډاکټر سیبیو شه دا یو کولی کوټ نو دا ته لاندې نو ما ته چټ ور لګلو ډاکټر سیب ته ما چې دا چټ ور کاجه وته چې دا ډاکټر شکیل افریدی ورور دی نو چې اسسټنټ کم بار نه سو سپینې ګری وای یو کس نه استو نو هغه ته مې چټ ور کړو نو چې ډاکټر سیب کوم مسروف دی ډاکټر سیب د چا سره ملاقات کول د سنغواړي ته دا ډاکټر سیب ریفرنس ور کوي ریفرنس ور کوي نو هغه کوم د خکار کړی دا خو د ملک سره غداری کړی دا نو مال التم مینټلی ټینشن پخ کې ملاو شو چې زه خپل علاج ته تلم نو دا خو د خلکو بیا رویه دي موږ سره سب وایم تاسو ته چې موږ په سوره مشکلات کې یو مینټلی فزیکلی فاینانشلی.
شکیل اپریدی دا وخت په زندان کې دی خو د دې سربیره هم په زندان کې د هغه ژوند محفوظ نه دی. هم دې خطرونو ته په پام سره چارواکو درې واره د هغه جیل اوربدل کړی دی. هغه لومړی په پېښور جیل کې وساتل سو بیا د راولپنډي زندان ته انتقال کړ او دا مهال د ساحوال په جیل کې دی. د ډاکټر شکیل افریدی کورنۍ په میاشت کې دوه ځله له هغه سره د ساحوال په جیل کې ملاقات کوي چې یو ځل یې بچانو سره ویني او پنځلس ورځې وروسته یې بیا ورور او خوندې ورځي. خو د جمیل افریدی په وینا ملاقات په سخت امنیت کې کیږي او دوی ته ویل کیږي چې کومې خبرې به کوي او کومې به نه کوي.
ڈاکٹر صاحب سره الته مونږ خبرې چې کوو په اردو کې خبرې کوو، د جیل باره کې خبره اوسه نشو کولای، بهر باره کې خبره نشو کولای. اچھا مونږ لا لاړ شو، مونږ لا د جیل ایس او پیز چې کم دی آرا تا تیر کی خبره، مونږ لا نور خپل جبا کې پرمیشن نشته دی.
جمیل افریدی وای چې په اولو کلونو کې ورسره د زندان د چارواکو برخورد شنو، خو اوس د هغو رویه شسوې ده. ډاکټر شکیل افریدی ته په 2012 کال کې د 3 کلونو سزا اورول شوی و چې وروسته په 2014 کال کې کورنۍ سزا په فاټا ټریبیونل کې چیلنج کړه چې هلته دا درخواست تر 5 کلونو پورې پروت و. وروسته چې پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم شوه، نو په 2013 کال کې مقدمه پېښور های کورټ ته منتقله شوه چې لا یې هم پرېکړه نه ده شوې.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د پاکستان د شماریاتو ادارې وایي چې په هیواد کې د ګرانۍ شرحه د محل 8.09% ده. خو په خیبر پختونخوا د ورګډشو قبالي ضلعو اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی په سیمو کې د خوراکي شیانو بیې د هیواد د لویو ښارونو پرتله 100 چنده سیوا دي. چارواکي وایي د ګرانۍ د مخنیوي لپاره یې هلې ځلې روانې دي او سلګونه ګران فروشان یې نیولي او هم یې سزا کړې دي، خو لس بیا له دې حکومتي ګامونو مطمئن نه دي. تفصیل له مجید بابر اورو.
د زمشو قبیلی د لو ولسوای چې د روجې د میاشتې رات اکثره د خوراکي شیانو په نرخونو کې د نګدې خارونو په مقابله کې اضافه شوې ده. د مې پړومبې له مشال لیلیو سره په خبرو کې د باجوړ، خیبر، اورګژو او وزیرستانونو ولس د حکومت نه د خوراکي شیانو د لوړو بیو ګیله وکړه. د خیبر قبیلی د لې مدني فعال ملک اکرام الله جان کوکی خیل وای چې د لویو خارونو نه زمشو زلوتا په لویو لارو د بې ځایه کمیشنونو لامل دکانداران په ګرانو نرخونو مجبور دي.
کله جام تا ولند بوتل تا باړې تا اوس سپل درسي کی دا سوچل دا ګران نورمالي ځلي څه نه شي هغه ډېر ګران وی لکه وړي یا وخه یا داسې څه نه شي دا کې بیا
د زم کې دوه مخکي قبایلی د لوتا پتلون کو مالونو د راهدارۍ پر موټونو او مالیو په مت کې انتظامی پیسې اخیستي چې له وجې به دکاندارانو شیان ګران خرڅول. د زم کې دوه پس یادې سیمې د صوبې برخښوا او د نرخونو معیار پاړه ټول ملکی قوانین د غوسی متا وغزید. خو د باجوړ سبحان الله وای چې دا محل د باجوړ په عنایت کلی بازار کې د خوراکي شیانو نرخونه د پیښور او نورو خارونو په مقابله کې ډیر زیات دي.
بخار بازار کې د کم چې سټېل لافري دي کمړ چې دلته 25 سو ملوي کې حالت په 980 روپے باندې ملوي. دا شن فرق دا دی چې په چيني چې کوم دا غدل ته په 3000 روپے باندې تروړه ده، هغه له سرکاري ریټ 3000 روپے مقرر شوی
دی. دراز د جنوبي او شمالي وزیرستان ترڅنګ د اورګزو، مومندو او کورمی ولس د خوراکي شیانو د لوړو بیو نه سر ټکوو. د ولس په خبره دا محل په پیښور کې د 1 کیلو دالو نرخ 140 روپے او په زمشو زلو کې 120 روپے دی او د غراز د هر شي نرخ ورستر بلی لوړیږي. د یادو زلو انتظامیه وای چې د ګرانۍ پر ضد کمپاین پیل کړي او ګران فروشا دکانداران یې جرمانه کړي او جیلونو ته اچولې دي. د مې پړومبۍ د مشال لیډیو سر په خبرو کې د باجوړ قبیلی د لې مرستیال کمشنر فضل رحیم وویل د روجې د میاشتې پړومبو لسیجو کې سلګونه ګران فروشا سزا کړي دي.
جرمانے دی
اوس پورې مونږ یو 6.5 لاکھ روپو پورې جرمانه هم کړی دی په دې 18-17 ورځو. بعض خلک دا چې پکې وارننګ پکې وشي ډېر ورپورټ ونته کې کرایم نو هغه کې به وارننګ هم کېږي. مونږ روزانه په حساب سره یو 15-20-25 کسان ارست کوو هغه کوو خپل کاروي مو شروع کړی دی.
د روان کال د جنوري د میاشتې پورې د ګرانۍ په اړه د پاکستان د بیورو آف سټیټسټکس سرکاري شمیرو له مخه د تیر کال په مقابله کې سخت کال د ګرانۍ کچا 8.19 رسیدلې، خو په وروستو پاتې سیمو لکه زمشوي قبایلي ضلعو کې دا کچا څو چنده لوړه ده. خو د واکمن تحریک انصاف پارلیماني غړی او د زمشوي ضلعو لپاره د اصلاحاتو د عملي کولو د کمیټې مشر اقبال اپریدی وایي چې د زمشوي ضلعو ولس لپاره حکومت د ګرانۍ د مخنیوي په لړ کې یو شمیر ګامونه پورته کړي دي.
مطابق کسی در نہ کو تلپن ہو گئی نو ابھی چی تلپن نہ اوپر پاگے کی گرفتاری ہو شوئے لکا عام شیف کی دے نو داغے نخ نمہ جاری کی یہ کبل پردی ہو شیف پر طول مارکیٹ کی گران دے و آغا بخام خا گران دی زکا چی داغے کنائی و دکانداری پر سل خرطے و بلے پر 50 خرطے نو دے دے پر رائن تیزا نیشتا یو میکینزم شتا دا سی نشی کولے و کتبے چی عام مہنگائی دا نو عام مہنگائی پر طول دنیا کے داغا کو بیا
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ترڅنګ صوبائی او ضلعی چارواکی په بیا بیا په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي په لړ کې دعوی کوي.
درنا پلور
پدې
خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
په پاکستان کې د تعلیم د ود لپاره کارکونکي یوې غیر حکومتي ادارې پیمز ویلي د پخوانی فاټا په خبر پختونخوا تر وګړي دورسته د آئین تر مخه ریاست ذمہوار دی چې د قبایلي ضلعو هر ماشوم ته وړیا تعلیم ورکړي. خو د دې ادارې په وینا دا وخت 8 لکه قبایلي ماشومان له سکولونو بهر دي او په وروستیو 3 کلونو کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره په بالکل شو پیسو کې هیڅ یو نوې سکول نه دی جوړ شوی. خو چارواکي بیا وایي د پاکستان پوز د امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې چین او نورو ادارو په مرسته د نو او همدارنګه لنګې دلو سکولونو په جوړولو کار روان دی او د دې ترڅنګ زرګونه استادان هم برتی شوي دي. پر دې موضوع د اسرالم مومند رپورت.
د 2013 کال په 1 مئی د پاکستان پاین کې د 25 ترمیم په کولو سره قبایلی سیمې په رسمي توګه په خبر پختونخوا ورګړې کړل شوې. په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتس اینڈ سائنس د پالیسۍ مشر عمر ورغزی وایي چې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره د تعلیم په برخه کې شوې ژمنې 10% هم نه دي پوره کړل شوې. دوایی باید چې حکومت تر دې دمه قبایلی ضلعو ته د پرمختیایي کارونو لپاره 300 ارب روپۍ ورکړې وې، ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره ژمنه شوې وه چې د پرمختیایي کارونو لپاره به ورته د کال پر سر 100 ارب روپۍ ورکړل کېږي، خو تر دې دمه ورته ټولې یوازې شاوخوا 6-7 ارب روپۍ ورکړل شوې دي. نوموړی وایي همدغه وجه ده قبایلی ضلع چې 45 لکه آبادی لري دا وخت یې 8 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 50% یې جنکۍ دي. نوموړی وایي چې کوم جنکۍ سکولونو ته ځي نو په هغو کې هم 3% یوازې تر 5 ټولګي پورې زده کړې کوي، ځکه چې بیا د پورته زده کړو لپاره میډل های او هایر سیکنډري سکولونه نه لري. د مای په لومبۍ نیټه عمر ورغزی مشالې دوته ویل چې د قبایلی ضلعو په سکولونو کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی.
83%
اکثر مشومان په فټه کې د سیدی د پنځم کلاس چې هغه د دویم کلاس کتابونه ملټیپلیکیشن اډیشن سټوري ټیلینګ دا نشي کولای.
عمر وای په قبایلی سیمو کې د وسلبال لوخه په مکمل او جزوی توګه لنګول شو درې زره سکولونو کې به په مشکل شو خو 2000 رغول شوی. نوموړی وای په خبر پښتونخوا کې د زمکېدو پر وخت په قبایلی سیمو کې د تعلیم شره درې څلوخ پیڅه دوا خو اوس دغه نه د معلومه ځکه چې د تعلیمي هلو ځلو د څار صوبایي حکومتي نظام قبایلی سیمو ته په عملي توګه نه دی غزول شوی. د مومند ضلع د خوازو سیمې اوسیدونکي تبصیر مومن هم وایي چې د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا ورګډېدو ورته ډېره ګټه نه در رسولې خو دا ده چې اوس د خپلو تعلیمي او نورو حقونو لپاره مظاهرې کولی شي. نوموړی وایي د دوی په الکوکي نومي کلي کې په 2011 کال کې وسلوالو پرامري سکول لنګولې و له هغو وروسته تر اته کاله پورې دغه کلي ماشومان له ابتدایي تعلیمه بې برخې پاتې شول. نوموړی په 1 اپریل مشالې ډوته ویل چې د دوی د مظاهرو وروسته حکومت سک کال 15 مخکې یا سکول خلاص کړ خو دا چې د سکول ودانی بیرته نه ده جوړ کړل شوې نو زده کوونکي یې په یو ټینټ یا خیمه کې زده کړې کوي.
باران چې شي یا طوفان یا نمري یا دغې نو په هغه کې ماشومان بس نه شي راتللی ځکه چې خیمه خو تاسو پته ده چې خیمه کې خو دومره ماشومان چېرته راځي.
بلخو په خبر پښتونخوا کې د زمشو قبایلی ضلعو د تعلیم د پرمختیا او منصوبه بندۍ مرستیال مشر نور علم خان وزیر له مشالو سره په خبرو کې د زونو پښتونو له ځوابولو ډډه وکړه خو به ویل چې د پخواني فاټا په خبر پښتونخوا تر ورګډولو وروسته یې تر دې دمه په قبایلی سیمو کې د تعلیم د ودی لپاره شپږ ارب روپۍ جاری کړې دي. البته نو موړې وای پر دې پیسو تر اوسه کوم نوې سکول نه دی جوړ کړل شوی خو د نړیوالو ادارو په مالی مرسته یې د ډیرو نوو او لنګو شوو سکولونو په جوړولو کار پیل کړی دی او یو شمیر به یې په دې کال کې سرته ورسیږي. نوموړي د مای په لومبۍ نیټه مشالې ډوته ویل چې په تیرو دریو کلونو کې یې په زرګونو استادان هم اخیستي دي. نورالم خان وای په خبر پښتونخوا کې د قبایلی ضلعو د زمکېدو پر وخت وسلوال لخوا د ړنګول شوو تعلیمي ادارو شمیر زر پاتې وو او نورې رغول شوې وې. د په خبره په پاتې د غازرو کې په وسوا کار پیل شوی او په دې نورو با پر روان کال او 2023 کال کې کار شروع شي. د غیر دولتي سازمان پیمز د پالیسي مشر عمر ورغزی به وایي د دوی د ادارې د یو راپور لمخې د قبایلی ضلعو د تعلیم شره د خبر پښتونخوا له نورو برخو سره د یو شان کول لپاره باید په یادو ضلعو کې نوی لکته لگا ونیم زر سکولونه جوړ کړل شي او چباندې څوال لزر نوی استادان واخیستل شي. مشال د یوې هفته رئیس د خبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شرام ترکیو د یاد تعلیم د صوبایي کمیټې مشر پښتونیار خان او نور اړوند صوبایي چارواکو ته په لزګونو واره فون وکړ خو هغه زمنګ فون پورته نه کړ.
تمشال ویډیو د سې شنبه یا نهي ورځي 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2 بجو
سروي
په 2:30 بجو
تورتمونه
په 3:30 بجو
د رڼا په لور
په پاو کم 4 بجو
د کرخي په غاړه
په 4 بجو.
او سوریدونکو د روزي ځنګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن د کورونا وایرس وبا په تناظر کې د اعتکاف پاړه اوري دا چې اوس مهال محدودیتونه د محدودیتونو له وجې جماعتونه تړل شوي دي نو آیا اعتکاف ممکن دی او کنه؟ موضوع راته په متحده عرب اماراتو کې مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
تاسو د اعتکاف په اړه کې پوښتنه وکړه. اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته د مکی ژوند کې د اعتکاف مثال نشته خو په مدینه منوره کې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او جمعه جوړ شو نو په یو کال باندې هم او اعتکاف نه دی پریخي. خو خبره دا ده چې اعتکاف په مسجد کې کیږي او چې مسجد بند وي نو اعتکاف نشي کولای سړی. د خزي د پاره د هغې کور کې اعتکاف د چې خپل کور کې اعتکاف وکي هغه ته په جمعات کې اعتکاف کول نه دی پکار لکه بازي اروپאי هوادونو کې یا په هند کې اباځینو کې چکیږي دا کار صحیح نه دی. پاتې شو سړی نو سړی چې دی هغه باید په مسجد کې اعتکاف وکي. حکومت مسجد چیرته بند وي نو بیا په هغه صورت کې اعتکاف د دې خلقو نه ساقط دی. ها کچرت داسې وشي چې مثلا امام مسجد او مؤذن چې هغه عملته یو بل کوم رسمي وظیفه نه لري نو هغه د اعتکاف په خپل مسجد کې وکي، یو کس چې په مسجد کې اعتکاف وکي د ټولو خلکو په دې باندې غاړه خلاصيږي. خو نور عبادت شته دی، حتی که یو سړی مریضي او روژه نشي نیولی نو په رمضان المبارک کې نور عبادت، تلاوت د قران کریم، ذکر او اذکار، نور شیان، تراویح کولی شي، ځکه د روژې نیولو سره د تراویح کوم تعلق نشته دی. تراویح چې دا قیام رمضان دی او د دې ثواب جدا دی. که یو سړی مریض همي هغه دا کولی شي، یعنی که روژه نه نیسي هم باید دا وکړي، ځکه د دې تعلق د دغه میاشتې سره دی. که بیا چیرته په بل وخت کې یو سړی روغ شي او قضا راوړي نو په هغه وخت کې د تراویح او قضا نشته دی، ولې ځکه هغه یوازې د رمضان المبارک د میاشتې سره دې تعلق دی. نو نور خپل ذکر او اذکار ته دې دوام ورکړي، د الله تعالی طاعتونه او عبادتونه دې کوي. د ټولو نه لویه خبره دا ده چې د وبا نه د کورونا نه هم لویه خبره ده، هغه دا ده چې څومره مرګونه چې په کورونا باندې راځي د دې نه زیات زه فکر کوم چې د ولګي او د فقر په وجه باندې رانی شي، ځکه دا اکثره خلکو خپل کار د لاسه ورکړی دی. نو کوم کسان چې هغه ثروتمند دي هغو ته پکار دی چې د بېوزلو لاسنیوی وکړي او په دغه حالت کې پوښتنه وکړي. په دغه حالت کې د هغوی پوښتنه هم د حج نه بهتره ده او هم د هر نفلي عبادت نه بهتره ده. نو په دې خاطر باندې هغه ورونه چې زکات ورکوي، خیرات کوي، باید چې د خپل فقرا او مساکین ورونو برخه پکې وکي او خپل شاوخوا ته وګوري او د خلکو مشکل حل کی. دا ډیر یو اهم کار دی، په ټولو باندې خدای امتحان دی او ممکنه ده چې په همدغه صدقات باندې الله تعالی داسې بلاګانې رفع دفع کی. الله تعالی دی ټول د دې وبا او بلا نه خلاص کی. د الله په امان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو د خبرونه د پایشي بي دي د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان حکومت وايي پلان لري چې د سچ کال تر اخره پورې به 80% د هیواد وګړي واکسین کړي. د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان دا خبره نن په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړه. ویل چې د پاکستان 100 میلیون وګړي د واکسین لګولو وړتیا لري. د پاکستان حکومت د مېله 15 تر 16 پورې له ایران او افغانستان سره د خپل پولو تړلو د فیصله کړې ده. پرون د کورونا د څار ادارې نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر غونډه وکړه او وروسته خبر پاڼه جاری کړه چې پکې وایي په پاکستان کې د کورونا ناروغي هر ورځ زیاتېږي او د دې د مخنیوي لپاره له افغانستان او ایران سره تر دوه اونۍ پورې پولې تړي. د کراچی پولیسو ادا کړی چې د ناقانونه وسوالې ډلې تیرې کې طالبان پاکستان درې مشکوکو وسوالې نیولې دي. د کیمانی پولیسو مشر فیدا حسین پرون د ویلي چې دغه درې مشکوکه وسوالې د شهر په سایت ایریا سیمه کې د پیدا د عملیات په محل نیولې. د تیرې کې طالبان پاکستان په دې اړه څه نه دی ویلي او آزاد سرچینو هم د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي له افغان ولسمشر سره ملاقات کړی. ارګنن په خبرسیو بیان کې ویلي دغه کتنه کې ډاکټر زلمی خلزاد د افغانستان د سولې په بهیر کې ولسمشر اشرف غنی ته د خپلو فعالیتونو په حقره رپورت ورکړ. خبر پاڼه زیاتوي چې اشرف غنی د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د اړیکو د نوي باب پیل ته په پام سره په نوو واقعیتونو د سولې پروسې پر عیارولو ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اوسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته القاعده تر ډېر حده ځپل شوې ده. نوموړي د اوسامه د وژل کېدو لس کاله پورې کېدل افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو د فیصلې لپاره د مناسبت په توګه وکاروله. اوسامه بن لادن د 2011 کال د مې په 2 د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکا ځانګړو ځواکونو وژلی و. نوموړي نږدې 6 کاله وړاندې د سپتمبر په 11 په نیویارک کې ترګربیت پلان کړی و.
اوریدونکو د خبرونو لدی لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري. زه هارون بچا عبدالحق کړل او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال ریډیو سټوډیو اوس یې ستنه غواړو. د خدای پامان.